ابو نائله د خپل خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره د غزما درای او نظر نور ملګری همسته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه پر خرڅ کې او برعاتی هم وکه. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه او ابو نائله د هغه خپل مقصد د پاره کامیاب وسوه. هغه دا چې اوس دوی کولای شي چې وکعب ته د اسلحه سره ورسي او د ځان سره ملګری هم ورسره بوزي، ځکه کعب هم د اسلحه پور وړلو راضي سو هم د ملګرو پور وستلو. یوه شپه چې د سپوږمۍ پر رڼا روښانه وه او دا د هجرت د دریم کال د ربیع الاول د میاشتې د څوارلسم شپه وه، دغه ډله ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته سره راټول سوه او د خپل نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتی او بیا یې ورته وفرمایل په بسم الله سره رهسی او الهی د دوی کومک وکه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل کور ته بلاړی او هلته المنز او د خپل رب سره مناجات کاوه. دغه 15 نفریزه ډله رهسوه ترڅو چې د کعب ابن الاشرف وقلاته ورسیده. د قلاده د باندې څخه ابو نائله ورژخړه کعب ولارسو چې ورته راکشته سي. د کعب شزه چې په دغه نږدې وختو کې غوښتې وه ورته وایي د شپې په دغه وخت کې ته چیرې ځې او ما داسې اواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب ویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو باعزته شجاع سړی که د چړو ووهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي. او بیا نو کعب په کبر او غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړی وه او د سر د وریښتانو څخه خوشبویي پورته کېده. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نائله و خپلو ملګرو ته ویلې وه کم وخت چې کعب راسي زه تر وریښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسو په دې پوس واس چې ما تر وریښتانو ښه ټینګ ونیوي نو یې په تور وهي. اوس چې کعب راکښته سو تر څه وخته یې دالته خبرې سره وکړې او بیا ابو نائله ورته وویل یا ابن الاشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ سو او دغه پاته شپه هلته مجلس سره وکړو؟ کعب ویل ستاسې خوښه ده. نو سره رهیس وه پر لارې ابو نائله ورته وایي تر دغه عطرو چې نن شپه تا وهلی دي خوشبویه عطر مې نه دي لیدلی. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نائله ویل اجازه راکوې چې سر دې بوی کم؟ کعب ویل هو. ابو نائله لاس د ده په وریښتانو ننه ایستی ده یې وریښتان بوی کړه او د ده ملګرو یې هم وریښتان بوی کړه. تر یو څه تک وروسته ابو نائله ویل زه غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کم. کعب وایي هو بوی که. د چې لاس په وریښتانو ورننه ایستی ټینګ یې تر وریښتانو ونیوی او پر ملګرو یې ږغ کړه وهي دا د الله دشمن. په دغه وخت کې د شاوخوا څخه په تورو ووهل سو مګر دې تورو د کار وانه چاوه. محمد ابن مسلمه چې یو تبرزین ورسره و په هغه ووهه سو دغه د الله دشمن ووژل سو. خو دغه وهلو سره کعب یو دونه لو چغه وکړه چې شاوخوا ټول خلق واورېده او داسې قلا نسو پاته چې پر هغه دی اور نسبل. خلقو د قلاو پر سرو اورونه بل کړه چې دا د جمع کېدو او آماده کېدو علامه و. د مسلمانانو 15 نفریزه ډله د مدینه منورې پر طرف رهیس و خو په دغه نفرو کې حارث رضی الله تعالی عنه د خپل ملګرو په تورو زخمی سوی وو او ویني ځینې بهېده د خپل ملګرو تر شا پاته سو. هغه نور ملګری چې حره العریض ته ورسېده ویلې ده چې حارث د دوی سره نسته. نو یو ساعت دالته انتظار ورته وکړي څو هغه هم چې قرار قرار په دوی پسې وو را ورسېدی. حارث یې پر اوږو ورسره واخیستی څو و بقیع الغرقد ته ورسېده او هلته یې په لوړ اواز تکبیر ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تکبیر واورېدی او پوسه چې کعب یې وژلې دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تکبیر ووایه. کم وخت چې اصحاب کرام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل افلحت الوجوه، یعنی کامیاب اس ولست دوی ویل ووجهک یا رسول الله، او د دغه طاغی سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې پر مزکه ور وغورځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل حمد ووایه، او د حارث پر زخم یې ور ټکړه. هغه زخم ځای پر ځای جوړ شو او بیا یې هیڅکله تکلیف ور نکړي. کم وخت چې یهود د طاغق کعب ابن الاشرب په وجلو خبر سو، د دوی په عنادی او حسدی زړو کې نور هم بیره ډیر سو، او په دې پوسو هر هغه څوک چې امن خرابوي په خلقو کې تشویشونه پیدا کوي، د خپل وعدو او عهدو احترام نه کوي. کنه نصیحت فائدہ ورته ونه کړه، نو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. نو یهودو د دغه خپل یاغي او طاغی مشر په وجلو هیڅ هم ونه ویل، بلکې نور هم آرام سو او پر خپل عهدوی د وفا کولو اظهار کاوه. دغه افعی ماران په تلوار په خپل غارونه نه وتل چې په هغه کې خپل ځانونه پټ کړي. په دغه ډول سره رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تر یو څه وخت د داخلي خطرو څخه وهغه خارجي خطرو ته تر یو اندازې فارغ سو، کم چې تر مدینه منوره د باندې د پیښېدو توقع کېده. او مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو څخه هوساس و چې کله ناکله به ورته پیښېږي. او په دغه وخت کې، یعنی د بدر او احد په مابین کې، د حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واده د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها سره وسو، او دا هغه مشرف ترين او مکرم ترين واده دي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء هغه چې په شرف او عزت کې بد دې مثل ډیر لږوي، د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اکاد زوی او هغه نزدې ملګری سره کیږي. اوس نو د فروع یا بحران د غزا بیان به درته وکم. ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د هجرت دریم کال داخل سو. نو د هجرت د دریم کال د ربيع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په یو بل جنگي دوره د دروسه او نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د مدینه منورې و جنوبی طرف ته د قریشو و یوې قافلې ته چې د یمن څخه را رهي و ورووتی. چې دا غم ځکه ته بحران ویل کیږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څرنګه چې قافله د مخلاتې رسوي و، نو جنگ ونسو. خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریش و قافلیت وروتلیو، او څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېدی چې بنی سلیم د مسلمانانو د جنگ د پاره سره جمع شوی دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغو تر حمله د مخ وروتی. بنی سلیم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پورتک خبر سو سره و پاشل سو او لاړه. خو اول روایت صحیح دی، ځکه د بنی سلیم کورونه د فروع و طرف ته نه دي، بلکې بنی سلیم په نجد کې پراته و. بیا نو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولی، دغه سریه هغه اخرنی او کامیابترین واقعه ده چې د هجرت د دریم کال د جمادی الاخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښه شوه. ورونو، د بدر تر غزا وروسته و قریش ته لوی تکلیف او تشویش پیښ شو، ځکه قریش نه صنعت درلودي نه زراعت، نو د دوی ټول ژوند په تجارت سره و، او مهم تجارت یې د شام و طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لار کې ده، یعنی مدینه منوره د مکه مکرمه او شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپلې قافلې په بیغمه زړه نسی لیږلی، ځکه قافله باید خامخا د مدینه منورې پر لار تیر سي او هلته یې مسلمانان را ګرځوي. نو خود قریش په غم او تشویش کې دي. صفوان ابن امیه هغه چې ورور او پلار یې په بدر کې ووژل سو، قریش دغه صفوان د دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب لپاره انتخاب کړ. اوس نو صفوان و قریش ته وایي، محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کړي، موږ نه پوهیږو چې موږ د ده په اصحابو څه وکړو، او د ساحلي لارو خلق هم ټول د ده ملګري سوه. اوس زه نه پوهیږم چې پر کومه لار لاړ سم. که موږ دلې په خپلو کورو کې پاتې سو خپل سرمایه خرو هیڅ شی نه راپاتې کیږي او تاسو په هیږي چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی چې په دوبی کې شام ته ځو او په ژمی کې یمن ته ځو پر دې موضوع بحث وسو څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه چې دا ډېره اوږده لار وه یوار به قافله د عراق پر طرف تله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تیرېده بیا به شام ته تله چې دغه لار د مدینې منورې په شرقي طرف کې د مدینې منورې څخه ډېره لري تیرېده او قریشو ته دغه لار هیڅ نه و ور معلومه نو اسود ابن مطلب وصفان ته وویل چې فرات ابن حیان در سره ملګری ک چې هغه دغه لار درشي قریشو د دې قافلې خبر ډېر پټ ساتلی وو هیڅوک نه و خبر چې قافله کله او د کومې لارې څخه ځي خو سبحان الله الهي قدرت دی د دغه قافلې او د تګ د لارې خبر مدینې منورې او مسلمانانو ته ورسېدی هغه داسې چې یو د مسلمانانو څخه چې سلیط ابن نعمان نومېدی چې مسلمان وو په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو اشنای درلودی چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود وو او مشرک دی دغه نعیم ابن مسعود د خندق په غزا کې ډیره جالبه قصه لري چې پر خپل وخت به درته بیان سي او هغه وخت مسلمان سو خو اوس دغه نعیم مشرک او د کفارو سره دی نو سلیط ابن نعمان مسلمان د نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب چشلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره چشي البته تر دغه وخت شراب نه و حرام سوی نعیم ابن مسعود نشسو او دته د قافلې حال پرور معلومو د نشه په حالت کې پر خبرو راغلی د قافلې د لیجلو حال بیانوي مگر سلیط نه دی نشه د بیا په پښتنو شروع وکړ سو د قافلې پر حالې په تفصیل سره ځینې معلوم کړي چې کله رهیسوه او پر کومه لار ځي څونه پاره او څونه مالونه ورسره دي کوم وخت چې سلیط پوره معلومات حاصل کړ نو فورا رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ته ورغلی او ټول قصه ورته بیان کړ رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم هم ډیر ژر یو واسل نفرزه ټولی جوړ کړ چې مشر یې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه زید هم په ډیره چابکی سره د قافلې لارې ته ځان ورساوه چې پر قافله یې نابوبره په داسې وخت کې حمله وکړه چې هغه په نجد کې د یو اوبو سره اړول چې هغه اوبو ته قرده ویل کېده مسلمانانو ټول قافله ونیول صفوان او د ملګرو چې هیڅ دا فکر نکاوه چې مسلمانان دې په لار کې ورته ولاړ وي نو به له تیښتي بل څه نه ورپاته کفار د عراق پر طرف رهي وه مسلمانان هلته څه واړي دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دې په مخه ورسي دوی په بیغم زړه اړول چې نابو بره حمله پر وسو نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي به له کم مقاومت ټول وتشتده قافله یې سره د هغه مالو چې پکښې وه پر میدان پرېښول مسلمانانو ټوله قافله په غنیمت واخیسته سل زره د سپینو زرو درهمه اوشان مالونه ټول شیان چې دا و مسلمانانو ته لوی غنیمت و حتی هغه د قافلې لارښوونکی فرات ابن حیان یې هم بندي ونیوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پس له هغه څخه چې د قافلې څخه خمس ویستی نور قافلې د ټولی پر افرادو تقسیم کړ او فرات ابن حیان مسلمان سو دغه حمله پس له بدر څخه و قریش ته یو بل غم او مصیبت سو په دې نور هم تشویش او پریشانی زیات سو اوس نو د قریش و مخته دوی لاري دي یا به خپل سرکشي او کبریا پریږدي د مسلمانانو سره به د صلح او مسالمت لار اختیاروي یا به داسې جنگ کوي چې په هغه سره خپل بایللی مجد او په خوانی عزت لاس ته راوړي او د مسلمانانو قواوی داسې تت او پرکې چې نه پر دوی او نه د دوی پر قافلو تسلط ولري خو د مکه مکرمه مشرکانو دغه دوهمه د جنگ لار اختیار کړه پر دې ټینګار کاوه چې خپل بدله واخلي او د مسلمانانو سره د مقابلې د پاره باید پوره آمادگی ونیسي او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وسی نو دغه د قافلې اخیستل او هغه نوري پخوانی واقعې د دې سبب وګرځیدې چې د احد غزا یې په وجود راوړ. د احد د غزا یا د ونیستې کوونکي جنگ د پاره د قریشو آمادګي. پس له هغه څخه چې قریشو د بدر په غزا کې شرمونکې شکست وخوړی، مشران او سرداران یې ووژل سوه، نو قریش د قهر څخه سره ایشي او په زړو کې د انتقام او بدلې اخیستلو اور بلو. حتی قریشو د بدر پر وژل سلو کسانو ژړا منع کړه او ویل د بندیانو د خلاصون دپاره پر پیدیه ورکولو هم تلوار مه کوئ، دا د دې دپاره چې مسلمانانو ته د دوی د درد او غم اندازه نسي معلومه. نو د بدر تر جنگ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړي چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنگ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ورماته کړي. نو یې د دغه سي جنگ د پاره د تیاری او آمادګۍ په نیولو شروع وکړ. د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن اميه، ابو سفيان ابن حرب، عبد الله ابن ابي ربيعه، هغه کسان و چې د جنگ کولو د پاره په ډیر شوق او حماس کې وو، او د دغه جنگ د کامیاب کولو د پاره هغه اول کار چې دوی وکړي هغه دا و. کما قافله چې ابو سفیان د مسلمانانو د حملې څخه خلاص کړه او د بدر د جنگ سبب وګرځیده، د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغې و مالکانو یا هو کسانو ته چې په دغه قافله کې حصه درلوده وویل: یا معشر قریش، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو سره ظلم وکړي، ستاسو سرداران او مشران یې ووژل، په دغه مال سره د ده د جنگ دپاره زموږ کومک وکړي، شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو. هغو هم دا قبول کړه. اوس نو دغه قافله چې زر اوشه پکښې وه او د سرو زرو 50,000 دیناره یې د مالو قیمت و، دا ټوله د راتلونکي جنگ دپاره کښېښول سوه. الله عز وجل د سورة الانفال په 16 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني بشک هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې د پاره مصرفوي چ خلق د الله جل جلاله د دین او لار څخه منعک. جرد چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد د پاره مصرف کی، خو دغه مصرفول به د دوی د پاره یو حسرت او پشیمانی وي، ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد به په حاصل نسي او بیا به په اخر کې هم دوی مغلوب سي. پس له هغه څخه چې دغه تجارتي مالونه یې د راتلونکي جنگ د پاره تخصیص کړه، نور هم د خدایو هست موضوع شروع سو او خلقهم پوره مالی کومک وکي. دا خو مالی او مادي حالت وو چې ډیر ښه مخته ولاړی. بیا نو قریشو د شاوخوا په ټولو قبایلو کې لکه د احابیش قبیله، کنانه او اهل تهامه، نجد او غطفان کې اعلان وکي: هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو سره په جنگ کې حصه اخلي هغه کولای سي چې راسي. یوازې دا نه چې اعلان یې وکي، بلکې په خپل ابو سفیان و غطفان ته ورغلی. هغه غطفان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله پر کړی و او موږ یې لږ د مخه بیان درته وکړي، غطفان هم نه پر ورکړه چې په دې جنگ کې د ابو سفیان کومک وکړي. او بیا ابو سفیان د حبشان و قبیلې ته ورغلی، هغو هم د نفرو کومک ورسره وکړي. ابو سفیان د هر چا څخه کومک واړي او د هر ځای څخه نفر راټولوي. حتی صفوان ابن امیه، هغه ابو عزه شاعر، کوم چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي ونیوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به له پدیه په دې شرط الکی چې بیا به د مسلمانانو پر ضد نه جنگیږي او ده هم دغه وعده وکړه، نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضی کی چې پر قبیلو ګرځه او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو پر ضد پاروه. او صفوان دا وعده ورسره وکړه: کته د جنگ څخه ژوندۍ راغله، دونه مال به درکم چې په یو وار به دی غنی کم، او کوه وجل سوی ستا د لونو نفقه د همیش لپاره پر ماده. ابو عزه هم دغه سودا قبول کړه، قبیله پر قبیله ګرځې دی او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو و جنگ ته تشویقول. همدارنګ قریشی یو بل شاعر هم د دغه وظیفه د پاره انتخاب کړي چې هغه مسافع ابن عبد مناف الجمحي. پخپل ابو سفیان پس له هغه څخه چې د سویق د غزا څخه په خالی لاس راغلی، په عوض د دې چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي، د خپل ډیر غذایی مواد پر لارې وغورځول، او بیا تر هغه وروسته چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د ټولی په سبب و قریش ته هغه مالی تاوان ورسېدی چې د دوی د اقتصاد ملای ورماته کړه، په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نورو مشرانو ته دونه غم او تشویش پیش وو چې اندازه یې نسی بیانېدلی. نو ځکه قریشو د داسې جنگ د پاره چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی وي، په ډیر تلوار او جدیت سره آمادګی نیول او ژر ژر په تلوار سره خپل کارونه مخته بیایي. اوس چې د بدر د غزا پوره یو کال تیر سو، په دغه موده کې قریشو وکولای سوای چې خپل لشکر او اسلحه تیار او آماده کړي. قریشو د درو زرو جنگی نفرو لشکر جوړ کړي چې دا په خپل قریش د دوی حلیف قبیلې احابیش او نور و. قریشو ته ډیر لوی لشکر راټول سو. یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمیر زر نفره و او اوس درې زره نفره سو، چې دا د خلقو پر راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکاره کوي. او د قریشو مشرانو په دې جنگ کې شذې هم ورسره رهي کړې، ځکه د دوی په فکر دا کار په جنگ کې د خلقو د ثابته پاتې کېدو سبب ګرځي. او د دغه شذې شمیر 15 تنه وو. د دې لشکر د نقلولو حیوانات 3000 اوښان وو او 200 د آسانو سپاره ورسره وو. د ساتنې اسلحه یې وسو زغری وې. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی، د آسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی، او د معاون عکرمه ابن ابي جهل و، چې دغه دواړه په هغه وختو کې د خپل پلرو پر دین یعنی پر شرک و. د مکه مکرمه دغه لوی او مسلح لشکر پس له دغه ټولو تیاروي څخه د مدینه منوره پر طرف حرکت وکړي. په خواني انتقام او کامل غضب د دغه لشکر په زړو کې د بغض او عناد اورونه بل کړی و. د دوی د حسد دک او زخمی زړو ته تر هغو شفا نسی راتللی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او ټول مسلمانان و نه وژنې او د اسلام دین نیست او نابود نکی. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا چې په مکه مکرمه کې دی، د قریشو دغه حرکتونه او عسکري آمادګي تر نظر لاندې نیولې دي. کم وخت چې دې لشکر حرکت وکړي، عباس رضی الله تعالی عنه په ډیر تلوار سره یو لیک ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ولېږي چې په هغه لیک کې د لشکر ټول حالات په تفصیل سره لیکلی و. د عباس رضی الله تعالی عنه قاصد هم د دغه لیک پر رسولو کې ډیره چابکی او چالاکی وکړه، تر داسې اندازې چې د مکه مکرمه او مدینه منوره تر مابین 1500 کیلومتره لارې په درو ورځو طی کړه او لیکي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې په دغه وخت کې په مسجد قباء کې وو ورکی. لیک ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایا، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال په پټولو سره امر کړی او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ژر و مدینه منوره ته ولاړی. هلته د مهاجرینو او انصار و مشران سره راټول کړه، مشوره ورسره کوي چې موږ باید څه وکړو. ټول مدینه منوره د تیارسي په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځان څخه نه لري کوي. د انصارو یو ډله چې سعد ابن معاذ و سید ابن حضير او سعد ابن عباده رضي الله تعالى عنهم اجمعين هم پکښه مسلح د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د ساتنې د پاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د کور و مخته د اسلحه سره تیرول. پر هغه لارو چې د باندې څخه مدینه منورې ته راتلې، د مسلمانانو مسلح دلی ودرېدلې د پاره د دې چې په بې خبري کې حمله پر ونسي او د مسلمانانو گشتې پیرې شروع شوې. د هغو لارو پر شاوخوا ګرځېده چې د دې احتمال وو چې مشرکان دې د دغه طرفه حمله وکړي. د مشرکانو لشکر چې د مکه مکرمه څخه راووتې، د مدینه منوره پر عمومي لار رهي وو. کم وخت چې ابوا ته ورسېدی دلته هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه وقوم ته دا مشوره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور قبر وشنی او دا د قبر څخه راوباسي. خود لشکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقب څخه وبیرید. ویل کدا کار شروع سو په نتیجه کې موږ تاوانیان کیږو. لشکر بیا هم د مدینه منورې پر لار رهی دی څو و مدینه منورې ته نږدې سو. دلته د لارې وراسته طرف ته واوښته تر څو چې د احد و غرته نږدې په یو ځای کې واړول چې عینین ورته ویل کیږي. د کفارو لشکر پر دغه ځای د جمعې په ورځ چې د هجرت د دریم کال د شوال د میاشتې شپږمه ورځ وه واړول. د مدینه منورې استخباراتو د مشرکانو د لشکر خبرونه او حالات پرله پسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړل تر څو چې دغه آخري خبر چې د کفارو د لشکر د اړولو حالات وه هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړ چې په هغه کې د موقف د اختیارولو د پاره رأی او نظریه بیان شوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجلس په هغه خوب خبر کړ چې دا علیه الصلاة والسلام لیدلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما خوب ولیدی او خیر می ولیدی و می لیده چې وغوا حلالیږي او زما د توري په څنډه کې مي یو مات ځای ولیدی لکه هغه غاش چې وتلی وي او و می لیده چې ما خپل لاس په یو قوي زغره نه نیستی. اصحاب کرام وویل یا رسول الله د دغه خوب ترجمه دې څنګه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د غوا حلالېدل زما په اصحابو کې مرگ او وژنه ده. دا چې زما د توري غاښ وتلې دي زما د اهل بیت څخه یو نفر وژل کیږي او زغره مدینه منوره ده. نو زما رایه او فکر دا دی چې د مدینه منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر دغه خپل ځای پاتوي په ډیر بد ځای کې دي او که مدینه منورې ته را داخل سوه مسلمانان به د مدینه د کوڅو په خلو کې جنگ ورسره کوي او ښځې به د کورو د بامو څخه جنگ ورسره کوي. دا زما رایه ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ودې مجلس ته د خزرج د قبیلې د یوه زعیم په صفت سره راغلی وو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رای سره موافق سو. خدا معلومه خبره ده چې د موافقت په دې سبب نه وو چې دغه رای د عسکري نظر صحیح رای ده، بلکې د ده اصلي مقصد دا وو چې بیل دې څخه چې څوک د ده په منافقت پوسی دی د جنگ څخه خلاص سي. نو د الله جل جلاله دا اراده وو چې دی او د ملګری د اول وار د پاره د مسلمانانو په حضور کې رسوا او شرمنده کی او د دوی څخه هغه پرده ایسته کی چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټاوه او مسلمانان د ډیره سختی په حالت کې هغه افعماران و پیژنې یا هغه شاماران و پیژنې چې د دوی په لستونو او کالو کې ګرځیدل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رای تر اوریدلو وروسته اصحاب کرامو د خپل رایو په وړاندې کولو شروع وکړ. په اصحاب کرامو کې چې اسلامي احساسات پاریدلی و او ځین خو یې هغه کسان و چې د بدر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه ووتلی، هغه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وتلو مشوره ورکړه او د وتلو د پاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زاری هم کوله. حتی یو وویل یا رسول الله موږ د دغه ورځې تمنا درلوده او د الله عز وجل څخه مو په خواستو غوښته او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوسته موږ زموږ و دشمنانو ته روباسه چې دوی و نه وایي چې موږ د دوی څخه وبیریدو. د دغه خلقو په جمله کې انس ابن نظر رضي الله تعالى عنه ولارس دغه انس و بدر ته نو حاضر سوی ځکه دغه د خیال نو چې جنگ پیښیږي، بلکې دغه ګمان د قافلی وو. مګر کم وخت چې هلته جنگ پیښ سو او هغه پای ته ورسېدی او دوی نو پکښ حاضر نو ډیر خپه او غمجن سو. او هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حضور یو خبره وکړه، ویل دا اول جنگ وو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پکې حاضر وو او زه نسو مرته حاضر. په والله که پس لنن ورځ څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قریش سره جنگ وو، هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. دا نه چې تاسو به وویني، بلکې ویل هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. اوس چې قریش راغله او د احد سره یې واړول، د ده احساس او حماس و جنگ ته ایشي او غواړي چې هغه خپله وعده پر ځای کړي. ویل یا رسول الله و کفارو ته وروزو. د دغه متحمسینو په مقدمه کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، هغه چې د توري جوهر او هنر یې په بدر کې ښکاره سو، هغه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول قسم می دی په هغه ذات وي چې پورتای کتاب نازل کړی دی چې تر هغه به خواړه و نه خورم تر څو تر مدینه د باندې په خپل توره د دوی سرونه و نه وهم. د ډیرو صحابه کرام رایه دا و چې باید وروزو، ځکه کومش په مدینه کې کښېنستو کفار به وایي چې مسلمانان و بیرید. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپل رایه او نظر پریښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینه منورې څخه وروزو او په ښکاره میدان کې ورسره جنگیږو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امامت د جمعیل منز اداس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وخلق ته نصیحت وکي په جد او جهد سره امر کړ او وی فرمایل که مو صبر وکي کامیابی ستاسو ده، او خلق یې امر کړ چې د دشمن د مقابلې د پاره تیار او آماده سي. خلق په دې امر سره ډیر خوشاله سو. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په امامت د مازیګر منز اداس په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خپل دوو ملګرو ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کورته ننوتی، خپل اسلحه را واخسته، دوی زغری واغسته، یعنی یو پر بل سربیره، چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنگ به ډیر شدید او خطرناک وي. خول یې په سر واغسته، خول د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښ پټ وي، توره یې په ځان وزړول او بیا نو خلقو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ننه په کور کې د اسلحې په اغوستلو او را اخیستلو مشغول وو، او هلته تر کور د باندې خلق د ده صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ وو، او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووتلو ته مجبور کړی. چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضير رضی الله تعالی عنهما وو چې وخلق ته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ و وتلو ته مجبور کړی، دا موږ کار و نه کړی، موږ باید داسې نه وای کړی، ټول پر دغه خپل کار پښیمانه دي او وای خبره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پرېږدي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور را ووتی، دوی ورته وویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودي چې ستا مخالفت وکړو، څرنګه چې ستا خوشوي هغه سی وکړه، کدی دا خوشوي چې په مدینه کې پاتاسو پاته بسو، ستا د رای څخه مخالفت نکو. دلته په خلقو کې شک او تردید پیدا سو چې ووزو کنه ووزو، مګر په دغه حالاتو کې شک او تردید ندی پکار. د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهور قول وای، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو نبی لره دا نشایي چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي تر څو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دشمنانو تر مابین فیصله نوي کړي. خبره فیصله سو، نور نو شک او تردید ندی پکار. کم وخت چې انسان د یو شي قصد او عزم وکړي، نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي. الله عز وجل د سورۃ آل عمران په یو سل نپنځوس نمبر آیات کې فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی کم وخت چې د یو کار د عمل کولو ټینګه اراده وکړي، نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل لشکر و درو ټولوی ته وویشي. اوله ټولی د مهاجرینو چې د هغې بیرغ یې و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. دوهمه ټولی د اوس د قبیلې د انصار وه چې بیرغ یې و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. دریمه ټولی د خزرج د قبیلې د انصار وه چې بیرغ یې و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. د مسلمانانو د لشکر شمیر ټوله زر نفره وه چې په ټوله لشکر یې سل زغری درلودې. په دې لشکر کې عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس او د ده ډله هم ورسره دي، ځکه که پاته سي هغه د دوی باطني خبث او منافقت ښکاره کیږي او خلق به وایي چې بې غیرته وو. اوس د لشکر سره ملګری دي، مګر نه جنگ مقصد دی او نه د جنگ دپاره وځي، بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دغه زر نفری لشکره سره د احد و طرف ته رهیسو او په مدینه منوره کې د پاته خلقو د منزو د امامت د پاره عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پریشاو. کوم وخت چې لشکر تر ثنیه الوداع تیرسو، یو ټولیه ولیده چې د لشکر څخه جلاوه او په اسلحه شه مجهزه و. پښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سو چې دا یهود او د خزرج حلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنگ کې حصه واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ایا مسلمانان سوي دي؟ ویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه قبوله چې د اهل الكفر څخه دي پر اهل الشرک کومک وغواړي. نو د يهودو ټولي برته وګرځیده. کم وخت چې د مسلمانانو لشکر و هغه ځای ته ورسېدی چې شیخان ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي. په لشکر کې ګوري چې هلته د لږ عمر یو څو هلکان ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دا ور معلومه سو چې دغه هلکان د جنگ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، اسامه ابن زید، اسید ابن زهیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمر ابن حزم، ابو سعيد الخدري، زيد ابن الحارثة الانصاري، سعد ابن حبة، براء ابن عازبوة. داغا طولة دلس دولو سكالو هلوكانت دايا طولة مدينية منورية تولي جل والتاسي بايت فجنكي قدون ونكي. يو بل هلك چه عمر يدر لسكالو او نمي رافع ابن خدايج و هغتا يوال تهم كورتا ولارس. هغوال يا رسول الله زشكاريم نشان وشتلايسم، قسم د چیز ما غشی نخطا کیجی، هر هدف چرا تو وایه زیوشتلای سم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دته د دغه نشان وشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې سمره نومېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل مدینه منورې ته ولارس، هغه ویل یا رسول الله و دته دی اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر دغه شتلیم، کنه دغه اوس بستا په حضور زه او دی غیر سره وباسو، ته به ووینه چې څوک خښتلی دی. دی پرېږدی چې جنگ وکړي او ماته اجازه نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ښه دی، تاسو غېږ وباسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور غېږ وېسته او رښتیا هم سمره پر رافع غښتلی سو، نو سمره ته هم د جنگ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینه منورې ما بیندی ما شامس، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ما شام او ماخستن منځونه دالته ادا کړ او دالته شپه تیر کړ. 50 نفره د لشکر د ساتنې لپاره مؤذب کړ چې د شپې به پر لشکر پیره کوي او شاوخوا به پر لشکر راګرځي. د دغه 50 نفری ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاری رضی الله تعالی عنه، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وجلو د ټولی مشر همو، او زکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنه خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او پر هغه علیه صلوات و سلام پیره پر غاړه واخسته. تر سپیدو لږ مخکې اسلامي لشکر د احد و طرف ته حرکت وکي او پلار کې د سهار منز ادا کړي. اوس و دشمن ته ډیر ورنږدې سوی دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابی منافق هغه خپل خبيثه نقشه عملي کړ، غواړي چې د مسلمانانو لشکر سره وپاشي. د لشکر درې محسایه د لشکر څخه جلا کړه او ول موږ نه پوهیږو چې پرڅه او د چشي د پاره خپل ځانونه وژنو او پښکارا سره دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زما رايه پریښول او د نورو په نظر عمل وکي چې د مدینه منورې څخه راووتی نو زه هم جنگ نکوم او په دې کې هیڅ شک نسته چې د جلاکه دو سبب دا نو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د نظر نکي عملی ځکه د جلاکه دلو سبب که هم دغه وای نو ولی د نبوی لشکره سره تر دغه ځای پور راتلی بلکې د هغه اول او شروع څخه به په مدینه منوره کې پاتې سوی وای نو د دغه منافق د دغه سرکشی څخه اصلي او اساسي مقصد داو چې په دغه باریک او نازک وخت کې د مسلمانانو په لشکر کې د دشمن په حضور اختلاف او استراب پیش کې چې د لشکر ډېره حصه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه جلاسي او د هغه پاتو کسانو معنویات یا روحیات ضعیف سي او دشمن د دغه حال په لیدلو سره دلاوره او خوشاله سي نو به دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د مخلصو اصحابو د پاره یو ختم کوونکی عمل وي او د دوی تر ختمېدو وروسته به بیرته وده او د ملګرو د پاره د ریاست موقع برابر سي نو خود منافق عبد الله او د ملګری درې سو نفر د مدینه منورې پر طرف رهیس و او مسلمانانو توای زه خود زم او تاسو هم پس راځي قریبه و چې دغه منافق د خپل زینو مقصدو په حاصلولو کې تر یو اندازې کامیاب سي ځکه هلته دوه نورې ډلې چې یوه یې بني حارثه د اوس د قبیلې څخه وه او بله یې بني سلمه چې د خزرج د قبیلې څخه وه دا هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغله او پسې رهیس وه سره د دې چې دغه دوه ډلې صادقه مسلمانان دي بیا هم رهیس وې خو الله عز وجل د دوی د زړو څخه هغه استراب او تشویش ایستکی بیرته ثابته او قائمه پاتې سوې درې سوه نفر منافقان بلاړه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره فقط وسو نفر مسلمانان پاتسو الله عز وجل په سورت آل عمران کې د یو سل یوشت نمبر آیات څخه او په نورو رسنوی آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي خو څوک د دغه آیاتو په ترجمه تر هغو نسی پوهیدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نوي الله عز وجل فرمایي واذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنين للقتال والله سميع عليم يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم كم وخت چې ته د ورځې په شروع کې د خپل کور راووته او د مؤمنانو د پاره د په احد کې د جنگ ځایونه تیارول او الله جل جلاله ش اوریدونکي او پر ټول حالاتو ش عالم دي ورونو د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دي چې د احد غزا بیانوي او الله عز وجل پس فرمایي اذ همت طائفتان ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني کوم وخت چې تاسو څخه دوه ډلو د دې قصد وکي چې به زړسي او د جنگ څخه وبيريږي حال دا چې الله د دوی دوست او کومکونکي وي او مؤمنان دي یوازې پر الله جل جلاله توکل کوي یو د انصار څخه چې په دغه دوه ډلو کې وو وای چې دغه زموږ رهي کېدل او بیرته راګرځېده زموږ و ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی ځکه چې الله جل جلاله فرمایي والله وليهما الله جل جلاله د دوی دوست او کومکونکي دي او وای د دغه آیات په اوریدلو سره زه پوسوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو او وای چې د دغه آیات دغه جمله چې والله وليهما زه په هیڅ شي نه ورکوم ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدی ده چې موږ مسلمانان یو هو موږ ضعیف یو او رهیس وو مگر د الله جل جلاله شاهدی لوی او د قدر وړ شی دی کوم وخت منافقان رهیس وو عبد الله ابن حرام چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په په منافقانو پسیسو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې وخپل واجب وظیفه ته متوجه کی او راوی ګرځوي ورته وایي داسې مکوي راسی فی سبیل الله جنگ وکي یا اقلا د خپل ځانو څخه دفاع وکي. منافقانو ویل که موږ په دې پوسو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نتلو ستاسې په ملګرتیا مو جنگ کاوه. عبدالله ابن حرام ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره یې ویل د الله دشمنانو الله مو ورکه الله عز وجل به خپل نبی ستاسې څخه مستغني کي یعنی تاسې ته بی حاجت نسی پاته. د دغو منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 118 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا یعنی د دې د پاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کړي چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سوه چې احد ته راځي د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړي. محترم ورونو څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده نو زموږ ستاسې پاته قصه به په راتلونکې اتلسمه پته کې واورو انشاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.